کشپاک بجه شوی پا روانی وسط که ده خبرون و راپورون و ترچنگ ده لوبو لمایدان خبروانه در تلرو پایلی پلندو خبرونو کهو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمېر کسانو د مخېدو په باب خبر ورکړی. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان ترڅنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینیا فاسو او هیټي کې د ریکارډ تر سطحې زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. چې طالبانو په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د نهاد راډیو خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله 40 ورځې مخکې په دې راډیو کې اور لګېدلی و چې تر هغه وروسته د راډیو خپرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې راډیو د خپرونو د بیا پیل لپاره د هغې د ډلې ژمنتیا ستایي او د پیکان تلویزیون په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګېدنه کې جدي زیانونه راوښتي دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي غواړي د افغانستان 12 نور کوچني قانونه د طالبۍ ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابرک، فلورایټو او نورو معدني موادو دي. وزارت وایي لیوال کسان کولی شي تر دوشنبې یا د وري حمل میاشتې تر 27 نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بېدریغه توګه یې پاکستان ته لیږدوي او د عوایدو په اړه یې هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کردانو په کورواکي سیمې سلیمانیه کې هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي د کردستان پر خلاف د ترکیې پوځ عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانیه ملکي هوایي ډګر په وړاندې تېره جمعه شوې ده. رشید چې پخپله کرد او د سلیمانی اوسیدونکی دی ویلي دي د ترکیې دا ډول اقدامات قانوني توجیه نه لري، یوازې د ملکیانو د ډارولو سبب کیږي او د عملیات په دې پلمه کیږي چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کردستان کارګر ګوند ته وه چې د عراق په کردستان سیمه کې حضور لري او ترکیې په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان یې بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي بله اونۍ د حقو پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو پروسه چټکوي چې امریکا ته په غیر قانوني ډول د اوښتو په تمه د امریکا او مکسیکو پر سرحد راګیر پات دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون شنبه ویلي چې دغه اقدام د کووید-19 ناروغۍ په تړاو د لګول شویو محدودیتونو د ختمېدو د چمتووالي لپاره کیږي. د دغو محدودیتونو له کبله د پناه غوښتونکو د چک کولو پروسه هم ټکنۍ شوې وه. د امریکا د کډوالۍ چارواکي به د پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو لومړني کارونه د پناه غوښتونکو پر یوې ډلې پیل کړي. دغه پناه غوښتونکي پر پله په توقیف کې ساتل کیږي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاندې مارشا ایسوپیون سیا ویلي د پناه غوښتونکو مرکې به د ټلیفون له لارې کیږي او دوی به د چک کولو پر مهال کولی شي قانوني مشورې ترلاسه کړي. ازادي راډیو ته غوږ یاست په رواني وسعت کې به دا مطالب راسره واورئ. د ازبکستان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې روانه پنجشنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي، خو طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونو یو نوی تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی.
ځینې افغانان وایي د طالبانو د ګواښونو له ویرې له رسنیو سره ډېر نه غږیږي.
مردم د دوش را
خلک خپل نظریات ډېر محتاطانه په عام محضر کې رسنیو ته وایي، ویرېږي چې له تعقیب او ګواښ سره به مخ شي.
په الاقصی جومات کې د اسرایل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرایل حکومت د پولیسو او پوځ ریزرف ځواکونه رابللي. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو او د خپرونې په نیم ساعت کې به د لوبو له میدان خپرونه هم راسره واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې را روانه پنج شنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې به چې په سمرقند ښار کې کیږي د ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په روسیه کې د افغانستان په باب غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم طالبان نه وربلل شوي. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لا منځوي کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ازبکستان د سمرقند ښار په جوړېدونکې غونډه کې د طالبانو نه بلل دا معنا ورکوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ډېره نرمۍ سره د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه کوي. د روسیا او ایران ځنیو خبری رسانه یو راپور ورکړی چې ازبکستان غواړي را روانه پنجشنبې یعنی د اپریل پر 14 د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوي چې په دې غونډه کې به د ازبکستان تر څنګ د چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز په دې باور ده چې طالبانو د سیمې د هیوادونو سپارښتنو او غوښتنو ته پام نه دی کړی.
داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونو یو نوی تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی. نه یوازې دا چې راتلونکي سمرقند غونډې ته دوی دعوت کړي، نه دي مخکې په ماسکو کې هم یوه لویه غونډه دایره شوې وه د افغانستان په تړاو چې هلته هم طالبان را دعوت کړي نه وو. ولې دا کار کیږي؟ دا کار د دې لپاره کیږي چې طالبان د منطقې د هیوادونو د روسیې د فدراسیون هغه کومې توصیې، مطالبات او وړاندیزونه چې دي هغو ته غوږ نږدي، هغه عملي کوي نه، ګر چې ظاهرا وعدې ورکوي. نو په دې ترتیب زما په اند د تصور کیږي چې د طالبانو د نه رابللو په اړه به د روسیې فدراسیون تر نورو زیات ټینګار کړی اوسېږي.
بل تحلیلګر فاروق فردا چې ډیره موده په روسیه کې د خبریال په توګه کار کړی، وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه اندېښنه لري. د ښاغلي فردا په وینا د ازبکستان دا غونډه په واقعیت کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې چې د مارچ پر 9 جوړه شوې وه پر پریکړو د تایید ټاپه لګوي.
دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې دا په هند کې د شانګهای د غونډې نه راوروسته جوړیږي او د شانګهای د غونډې په فیصلو او پریکړو باندې د تایید مهر لګوي. خو زما په نظر ګاونډي هیوادونه باید دوو ټکو ته متوجه شي. یو دا چې په دې غونډو کې ډېر لازمي وبولي چې د افغانستان استازي هم راوغواړي او د هغو په حضور کې خپلې فیصلې او خبرې وکړي. او بله مسله اساسي او بنیادي خبره دا ده چې سیمه ییز هیوادونه یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د یو سیمه ییز پوځي ځواک په ایجادولو فکر وکړي چې دغه ځواک وکولی شي هر هغه هیواد چې نورو هیوادونو ته د خطر منبع وي په هغه کې عمل وکړی شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. ټاکل شوې را روانه جمعه یعنې د اپریل په 14 په ازبکستان کې بله غونډه هم وشي چې د ګډو ګټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان له پلاو سره یوځای پر ځینو مسایلو بحث وکړي. تر دې مخکې د افغانستان په اړه یوه غونډه په مسکو کې د نومبر میاشتې پر 14 جوړه شوې وه چې هلته هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي وو د مسکو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه وه ورکړل شوې چې لا یې ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي.
و موریدل ټاکل شوی را روانه پنځشنبه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چار وزیرانو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په مسکو کې په نومبر میاشت کې لویه غونډه رابلل شوې وه چې هلته هم طالبان نه و بدل شوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو هڅه کړې چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره په یو ډول نه یو ډول تعامل ولري. په دې اړه زموږ همکار په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د ازبکستان غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي. هغه وایي
طالبان چې د ملي او بین المللي مشروعیت بحران سره مخامخ دي، په داشل میاشته د دولت په جوړولو کې ناکام پاتې شوې ده. تر هغه وخت چې دا نقیصه دوام ولري طالبان د پاره نه تنها مشکل بلکه ناممکن ده چې د یو معقول تعامل لاره منطقي او نړۍ سره پیدا کړي او د هغه معیارونو خاوند شي چې د منطقي او جهان اعتماد حاصل کړي.
سادات صاحب د سیمې هیوادونه ځینې اندېښنې هم لري. طالبان د دوی د کومو اندېښنو په لرې کولو نه دي بریالي سوي.
د دا تشویشونو عامل دا اسفبار واقعیت دی چې په دا شل میاشته افغانستان متاسفانه د بین المللي ترورستانو د یو امن مکان په ایس بدل شوی دی. هغه تروریستی گروپونه چه منطقوی او بین المللی خاص پروگرامونه لری او خاص اهداف تعقیبوی. متاسفانه ده طالبانو مشرتابه تنروانه عمل کرد او ده امیر المومنین غیر مسئولانه اظهارات ده تشاویشته لا قوت ورکوی.
ځینې ډیپلوماتان په دې باور دي چې د دې غونډې هدف د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه ده. ستاسو نظر پرې اړه څه دی؟
د افغانستان انزوا د منطقې او نړۍ په ګټه نه دی او زه فکر نه کوم چې د سمرقند کنفرانس چې اکثریت ګډونوالي جیوکونومیک او جنوبی آسیا ته د اتصال او انتقال پروګرامونه لري دا آجندا تعقیب کلی. د افغانستان د انزوا اساسی عامل خپل طالبان دی او د طالبانو تندرو مشرتابه او د غوی منطقوی او بین المللی آمیان چه غواری افغانستان د یو جیوپلیتیک قانون پا ایس د خپل منطقوی او بین المللی رقبا پر ضد استعمار کی د غوی په غاله دی.
د سیاسي چارو شننکه امیر عبدالواحد سادات چې په ازبکستان کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډې ته د طالبانو په نور بللو خبرې کولې. ځینې افغانان وایي د طالبانو د ګواښونو له ویرې له رسنیو سره ډیر نه غږیږي. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ حق له دوی اخیستی، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی یوازې پر هغو کسانو بندیز لګولی چې په خبره یې خلک د دوی د نظام په وړاندې هڅوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې دننه او بهر یو شمیر افغانان وایي د طالبانو د حکومت لخوا ګواښونه لامل شوي چې دوی رسنیو سره خبرې ونه کړي. د غزنی ولایت اوسیدونکي علي وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د یو فیسبوکي پوسټ له امله د یو کس بندي کېدل یې ولیدل، له رسنیو سره یې خپله همکاري راکمه کړه.
چشم دیدی خودم
ما خپل دستر گولیدلی حال دی، یوازې یو فیسبوکی پوسټ کړی وو. لاس پیشتی زندانی کړه، اوس هم له بده مرغه د طالبانو په زندان کې دی. فقط د یو فیسبوکی پوسټ لامله هیڅوک دا جرأت نه لري چې ان په ټولنیزو شبکو یا انستاګرام کې فعالیت
کند. و
د افغانستان په لویدیځ کې د بشري حقونو او د رسنیو فعال حسن حکیمي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هیواد پریښودلو ته اړ شوی. وایي دی او نور مدني او سیاسي فعالان او د رسنیو همکاران چې په بهر کې دي اړ شوي چې له رسنیو سره خپل همکاري راکمې کړي. نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د هغه کسانو کورنۍ چې له افغانستان څخه بهر دي ګواښي یا ځوروي څوک چې له رسنیو سره همکاري لري. حکیمي ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره کورنۍ غړي د طالبانو له ځورولو او ګواښ سره مخ نشي له رسنیو سره خپل همکاري راکمې کړي دي.
فعالین سیاسي حقوق بشر،
سیاسي فعالان د بشري حقونو کزو او رسنیو فعالان چې له افغانستان نه بهر دي هغوی تل ستونزې او د طالبانو جنایتونه او کړنې رابرسېره کولې او په افغانستان کې له رسنیو سره همکاران له بده مرغه چې طالبان د فشار ظلم او ګواښي چې د هغوی کورنیو ته په کابل کې کوو هغوی هم اوس نشي کولی له رسنیو سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
خبریال مصطفی شهریان هم وای د طالبانو د حکومت له ډار شکنجه او ګواښ له امله خلک خپل نظریات کم له خبریالانو سره شریکوي.
مردم دیدگاهش را بس
خلق خپل نظریات ډیر محتاطانه په عام محضر کې رسنۍ او توایي جدي او اساسي خبره ده چې دوی ویریږي چې له تعقیب او ګواښ سره به مخ شي. خپل نظرونه نه ورکوي. ډېر داسې مسایل شته چې باید د خلکو نظریات شریک کړو، خو له بده مرغه له جدي ستونزو سره مخ یو چې خلک خپل نظرونه نه ورکوي او په یو شکل له دې مسلې لرې کېږي.
خود طالبان د حکومت وایند زبیح الله مجاهد وایي دوی یوازې پر هغه کسانو بندیز لګولی چې د دوی په خبر خلک د دوی د نظام په وړاندې هڅوي.
د افغانستان
اسلامي امارت د رسنیو د بیان ازادۍ ته په مشروع چوکاټ کې قایل دی. اوس ټولې رسنۍ خپلې خپرونې لري، خو ځینې د دښمن کړیو سره د نظام په ضد یو ځای شوي چې په هیڅ نظام او هیڅ نړۍ کې اجازه ورته نشته. نو ځکه ځینې محدودیتونه هم شوي، هغه د دې لامل کیږي چې د نظام ضد او تخریب پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال په نوامبر میاشت کې د وژل شوي ځوان انجینر نوید کورنۍ ازادي راډیو ته وویل نوموړی وروسته له هغې ووژل شو چې کله یې په خپل فیسبوک پاڼه د طالبانو په اړه انتقادي متن ولیکه، خو طالبانو د نوید وژنې لامل شخصي دښمني بللې ده. همدارنګه د طالبانو د سیاست یو زیات شمېر منتقدین چې پکې مدني فعالان، خبریالان او د نجونو د زده کړو د برخې فعالان هم شامل دي، د طالبانو د استخباراتو لخوا د دوی د نیوکو له امله نیول شوي او یان شوی دی. په دوی کې د زده کړو د برخې فعالان متی الله ویسا، لیکوالان زکریا اصولی او رسول پارسی، خبریال مرتضی بهبودی، سندرغاړی موسی شاهین او مدني فعالان نرگس سادات او سید محمد حسین لا هم د طالبانو په بند کې دي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. اوس هم یو بهرنی راپور. په الاقصی جومات کې د اسرایلو د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرایلو حکومت د پولیسو او پوځ ریزرو ځواکونه رابللي دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ تازه تاوتریخوالی غندلی او له ټولو لوریو یې د زغم غوښتنه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې تر جلا جلا حملو وروسته چې په نتیجه کې د یو ایټالوي ګرځندوی په ګډون درې کسان ووژل شول، د زغم له غوښتنې سره سره د اسرایل حکومت پرون شنبه د پولیسو او پوځ د ریزرو ځواکونو رابلل پیل کړل. په بیت المقدس کې په اقصی جومات کې د ننه د اسرایل د پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ د تیرې چهارشنبې له شخړو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی او د اسرایل پوځ د فلسطین د افراطي وسلوالو د راکټونو تر توغولو وروسته په غزې، ترنګ او لبنان کې ځینې ساحې بمباري کړې دي. د اسرایل پولیس وایي یو ایټالوي ګرځندوی تیره جمعه هغه وخت ووژل شو او نور ګرځندویان ټپیان شول چې یو اسرایلی عرب خپل موټر په تل ابیب کې پر لارویانو ور برابر کړ. په همغه ورځ په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې تر حمله او ډزو وروسته دوی اسرایلی خویندې ووژل شوې. په داسې حال کې چې د اسرایل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ کړکې زیات شوی، د روټرز خبري اژانس په وینا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه د تاوتریخوالي زیاتېدل وغندل او له ټولو لورو یې غوښتنه وکړه چې له زغمه کار واخلي او کراري ته کار وکړي. بوریل په یوه اعلامیه کې وویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د هغه په وینا په عین حال کې هر عکس العمل باید مناسب بیا اروپایي ټولنه د روان کال د تاوتریخوالي د سمدلاسه ختمېدو غوښتنه کوي. له بلې خوا اسوشیټډ پرس خبري اژانس د متحده عرب اماراتو د حکومت دویان په وینا راپور ورکړی چې ویلې دي د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو یو اوپتل چې هدایت شوی توغندی پکې دی په سیمه کې ځای پر ځای کړی دی. د امریکا سمندري ځواکونه په ندرت سره د خپلو سمندري ځواکونو موقعیت یا هم د ځای پر ځای کولو ځای تاییدوي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویندوی په دې اړه چې دغه اوپتل چیري او ولې ځای پر ځای شوی له څه ویلو ډډه وکړه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په اساس دغه اتمي اوپتل د جمعې په ورځ له سویس کانال څخه تیر شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې ویان په خبره دغه اوپتل کولای شي یو سلو څلور پنځوس کروس توغندي ولېشتوي چې غواړي په سیمه کې له سمندري امن او ثبات سره مرسته وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د اوروزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټران نشته اوس او دې چارې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي دولت دې په روغتونونو کې د ښځو لپاره ښځینه ډاکټران وګماري تر څو ښځې په ډاډه زړه د خپلې ناروغۍ په اړه معلومات ډاکټرانو ته ورکړي. بلخوا د اوروزګان ولایت دامې روغتیا ریاست مسؤلان هم دا مني چې په دې ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارلي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په روغتونونو کې هغه ډول ښځینه ډاکټران شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دوی وایي دا چاره د دې لامل سوی دی چې په دغه ولایت کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې خپلې ناروغې ښځې روغتونونو او یا هم ډاکټرانو ته نه پرېږدي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارل شوي دي. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون دی چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 15 نورو ولسوالیو سلګونو ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینه چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکې ده، ځکه وایي ساعتونه مزال کړی چې په خپله سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکټران شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګڼي چې د خپلې ناروغۍ په اړه یو نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې موخه ولایتي روغتون ته راغلې ځکه چې دغلته ښځینه ډاکټران شتون لري.
څنګه ورته وایي د خدای روی د خدای فضل پرې کېدی نو ښځه ډاکټر قربان سم ښځې ډاکټر خو د ښځو پرده ځله یوه ده وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشحاله یو، ښځو ته به خپل عیب وایو، خپله یو پرده مو ځله خوندې ده. نرته نه څنګه ووایم ولې چې اول زه یم چې مرم چې ځینې مې تړه کېږي نرته زه ولاکه داسې په رسوا ووایم یو به نهغی چې خدای پاک به مې د غیبو یو دوا راباندې برابروي، خو مر قبلوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د اوروزګان ولایت په ساته په دې ولایتي روغتون کې اوس مهال یوه ایم ډي او دوی د نسایي ولادي برخې ښځینه ډاکټران شتون لري. د ښځو تر څنګ د اوروزګان ولایت یو شمیر نارینه اوسیدونکي هم دا شرم ګڼي چې خپلې ناروغې ښځې نارینه ډاکټرانو ته ورولي. د دې ولایت اوسیدونکي دا مسؤلیت پر دولت ورغورځوي چې هغوی ته دې په روغتونونو کې ښځینه ډاکټران وګماري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکي ګلاغا او شیر محمد داسې وایي.
زنانه ډاکټرې روزګان ولایت کې به بیخي کمې دي ځکه چې ډاکټران ته موږ اړتیا لرو. په روزګان ولایت کې د ډاکټرانې بیخي زیاتې کمې دي، نو دا یو اړتیا ده موږ ته ډېرې زیاتې مهمې دي. اوس مثلا یو زنانه ډاکټره د نارینه ته حال نشي ویلی، مثلا زنانه ته ویلی سي، نو ډېرې زیاتې مهمې دي هم په دولتي کې هم په خصوصي کې.
ډاکټرانې ښه دي نشته، اوس مثال داسې ډېرې شپخانو کې زنانه خوندې موشته ده ورغلی دي چې بته راسي وای ډاکټرانې نشته، نرسان بیا شته او ډاکټر بیا نشته. موږ دغه هیله لرو چې په شفاخانو کې زنانه ډاکټرانې کښېنوي، مثال خپلې وظیفه واخلسي او پیدا سي زنانه ډاکټرانې.
بلخوا د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم دا مني چې د دغه ولایت په روغتونونو کې ښځینه مسلکي ډاکټرانې شتون نه لري. د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني وایي چې دوی په دغه ولایت کې په سی ایچ سی کې چې باید د ښځینه ایم ډي ډاکټران ګمارل سي وای، دی پر ځای نارینه ډاکټران په دندو ګمارل دي.
زنانه ایم ډي ډاکټران کم ایسته هغه په کلینیکو کې ستا چې هغه په سی ایچ سی کې نیول کیږي، خو په ټولو سی ایچ سیانو کې موږ ایم ډي ډاکټران نه لرو. هغه بستونه مو د نارینه نه ایم ډي ډاکټرانو د دې په واسه باندې هغه درېدلې دي. هغه خدمات تقریبا شپږ څخه تر اته ډاکټران زنانه ایم ډي ډاکټران موږ په دولتي سکتور کې لرو. نور انجوګانې دي چې په هغه کې هم ډېر ډاکټران شته چې خپل کار.
په اوروزګان ولایت کې پر داسې مهال خلک د ښځینه ډاکټرانو غوښتنه کوي چې اوس مهال طالبانو د ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
و هم اوریدل چې د اوروزګان ولایت اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو غوښتنه کوي، خو په اصل کې چې له تېر یو نیم کال راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همدا ډول په وروستیو کې یې له پوهنتون څخه منع کړې. بلخوا د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې له اتیا زیاتو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې. همدغو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ راتګ لپاره د موټر غم هم خوړل شوی. کار څو تنه بهر میشتو څوکیوالو په خپلو مرستو پیل کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر او د یتیمو ماشومان د پروګرام مسول حاجی سمیع الله صافی ازادي راډیو ته ویل په تیرو جنگونو کې د ولسوالۍ په لسګونو کسان وژل شوي، ترې بې سرپرسته کورنۍ او یتیم ماشومان پاتې دي چې دغه ماشومان د ژوند د نورو اسانتیاو ترڅنګ د تعلیم له نعمت هم محروم دي. د هغه په وینا چې یو شمیر بډایه څوکیوالو نږدې نوي یتیمانو ته په یو خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمینه برابره کړه.
موږ د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې اواتیا هغه یتیم ماشومان چې پلرونې خپل ژوند کورنیو جګړو کې لاسه ورکړی او د څوکۍ په یو خصوصي مکتب کې د یتیم پالنې پروګرام د لارې جذب کړي دي، چې دی کې موږ سره بهر میشتو هیوادوالو مرستې کړي دي، د هیواد دننه هیوادوالو مرستې کړي. تر اوسه موږ ته 3,00,000 افغانۍ مرستې راغلي چې 1,60,000 په دغه ماشومانو مصرف شوې ده او باقي پاتې ده. په دې کې موږ ماشومانو ته دوه جوړه مکتب لباس، بکسې، کتابونه او خرطاسیه ورکړې ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد محمد انور سلطانی وایي د بسلرونکو کسانو دینی او افغانی دنده ده چې د بیوسو کورنیو لاسنیوی وکړي او بچو ته یې د تعلیم په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې چمتو کړي. حکمت الله میخیل د پلار له مهربانۍ او سیوري بے برخې شوه. اوس چې ورته د څوکۍ خصوصي ښوونځي کې د څو تنو څوکیوالو په مرسته د درس ویلو او تعلیم زمینه برابره شوې خوښ دی. په کونړ کې چارواکي بیوی دوی په یاد ولایت کې د یتیمانو لپاره درې روزنتونونه لري او په هر یو کې په سلګونه ماشومان زده کړې کوي. دوی هم له بډایه کسانو غوښتنه کوي چې په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو ته په کتو د یتیمانو او بیوسو کورنیو لاسنیوی وکړي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې نږدې نوي یتیمو ماشومانو ته د یو شمیر بډایه او وسلرونکو وطنوالو لخوا د زده کړو زمینه په داسې حال کې برابرېږي چې تیرو جنګونو له لسګونه زره کورنیو د سر او ګټې وټې سړي اخیستي چې اوس یادې کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کوچنیو بچو ته یې د کورنیو سرپرستي ور په غاړه او له تعلیم بې برخې دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ له کلاګۍ سیمې څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګۍ د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته نه راځي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه ښارونو او بازارونو ته ډېر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
دلته خو دغه چې اوس بې فکره نه ده مساکله کې چې دا روژې راغلی ده په هر شي کې 100 روپۍ 500 روپۍ 200 روپۍ لوړوالی راغلی دی. داسې مشکلات خو ستاسو
زده همون لاده نوزاد ولسوالی چرا سایز نمیسیج پریردم زکر چه نوش بازارو که خوراکی توپ یا غیر خوراکی توپ نرخونه بیخی بلور سویدی ده امارت تا مسلیم زمه هیلا داشتی نرخونه کنتنور که و سلام
شیخ زاهدیم ده هلمند سخای یو زل بیا ده نور آوانانو پچیر او ده نریوالو پچیر پر محترم و طالبانو بانی پر لورپورو چارواکو بانی ده رخ کو چی محترمینو نور د افغانانو تعلیم ما محدودی وی نوی کال شروع سوی دی سو رزی دادی تیر سوی دی مجرد خبرو ته انتظار یو چې نوې فرمان باندې صادر سي چې ښوونځي پونتونونه یې لسول نو د پونتونو یې لکول او داسې د ښوونځي یې لکول دا د ټول افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سر معاشره دا پښکزده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزونه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمېر کسانو د مخامخېدو په باب خبرداری ورکړی. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان ترڅنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینا فاسو او هیټي کې د ریکارډ تر سطحې زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي. افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د نهاد راډیو خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله څلوېښت ورځې مخکې په دې راډیو کې اور لګېدلی و چې تر هغه وروسته د راډیو خپرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې راډیو د خپرونو د بیا پیل لپاره د راډیو ژمنتیا ستایي او د پیکان تلویزیون په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګېدنه کې جدي زیانونه راوښتي دي. د 2021 کال په دوبي کې پر افغانستان د طالبانو د کیلا بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي غواړي د افغانستان دولس نور کوچني قانونه د اوتلابۍ ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابرک، فلورایټو او نورو معدني موادو دي. وزارت وایي لیوال کسان کولی شي تر دوشنبه یا دوري حمل میاشتې تر یویشتمې نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو پر حکومت انتقاد کېږي چې د افغانستان کانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بېدرېغه توګه یې پاکستان ته لیږدوي او د عوایدو په اړه یې هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کوردانو په کورواکي سیمې سلیمانیه هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کوردستان پر خلاف د ترکیې پوځي عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانیه ملکي هوایي ډګر په وړاندې تېره جمعه شوې ده. رشید چې پخپله کورد او د سلیمانی اوسیدونکی دی ویلي دي د ترکیې دا ډول اقدامات قانوني توجیه نه لري او یوازې د ملکیانو د ډرولو سبب کېږي او دا عملیات په دې پلمه کېږي چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کوردستان کارګر ګوند ته وه چې د عراق په کوردستان سیمه کې حضور لري تو او ترکیې په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي بلونۍ د هغو پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو پروسه چټکوي چې امریکا ته په غیر قانوني ډول د اوښتو په تمه د امریکا او مکسیکو پر سرحد راګیر پاتې دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون شنبه ویلي چې دغه اقدام د کووېډ 19 ناروغۍ په تړاو د لګول شویو محدودیتونو د ختمېدو د چمتووالي لپاره کیږي. د دغو محدودیتونو له کبله د پناه غوښتونکو د چک کولو پروسه هم ټکنۍ شوې وه. د امریکا د کډوالۍ چارواکي به د پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو لومړني کارونه د پناه غوښتونکو پر یوې ډلې پیل کړي. دغه پناه غوښتونکي پر یوه پوله په توقیف کې ساتل کیږي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاندې ویلي د پناه غوښتونکو مرکې به د ټلیفون له لارې کیږي او دوی به د چک کولو پر مهال کولی شي قانوني مشورې ترلاسه کړي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونی ل آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوب له میدانه او نيزي خبرونه تمو هرکلی کوم. تاسو ازادي راډیو واوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو ریپورتونو کې درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او بدني ښکلا او فټنس اړوند مطالب لرو. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې مو د افغانستان 19 کلنې کم عمره لوبډلې له چټک توپ اچوونکي یما عرب سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل یم. د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښې لوبې. د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام. پر سریلانکا د نیوزیلند لوبډلې بشپړه برلاسي. د افغانستان بدني ښکلا او فټنس فدراسیون لوري د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی. د فوټبال نړیوال فدراسیون لوري د لوبډلو د تازه درجه بندۍ اعلان او د 19 کلنو ځوانانو له چټک توپ اچوونکي یما عرب سره ځانګړې مرکه.
امارت کې چې زمونږ کوم سیریزونه و هغه اول مې چې بنګلادیش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو. بیا د بنګلادیش په خلاف چې سیریز و دوه مې چې مې وکړو اته مې اوټ کو. چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر زه خپل رالم چې شپاړس مې اوټ کړیو.
ازادي راډیو ته غوږیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلیله کرکټ کو. د هند کرکټ ادارې په نوښت د آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالیو کې تر دې دمه د افغان لوبغاړو لوبې هم خیر روانې دي. راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي خپل لوبډلو ته لوبېدلې دي او ښې وړتیاوې ښودلې دي. نوین الحق او نوراحمد تلا په کوم لوبو کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. د آی پی ایل سیالیو په تړاو به بشپړ رپورټ سالم احمد صالح ولولي.
د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو دویمه اونۍ پیل شوې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې نږدې هرې لوبډلې خپلې دوه سیالۍ بشپړې کړې دي او پلان کې ده چې هر لوبډله 14 سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبو کې چې 10 لوبډلې برخه پکې لري، د لکنو سوپر جاینټس، ګجرات ټایټنز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې ځای لري. دغه راز سن رایزر حیدرآباد، ممبئی انډیانز او دلی کیپیټلز بیا د نمرو د جدول په پای کې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د توپ وهون کله ډلې د راجستان رایلز لوبغاړي جاس باتلر چې تیر کال هم تر ټولو مخکې و لومړی مقام لري. هغه د 2.5 سلیزو په مټ په 500 او 7 سره 125 منډې کړې دي. دغه راز د توپ چوون کله ډلې بیا د لکنو چټک توپ چوون کوي مارک وود په لومړی مقام کې دی. هغه په دوه لوبو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د توپ چوون کو د ډیرو وکټو اخیستونکو په کټګوري کې افغان لوبغاړي راشد خان بیا په درې مقام کې دی چې 15 لوبغاړي سوځولې. د آی پی ایل په سژنیو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیل لوبډلو ته لوبي کوي. د دوی لړلې تر دې دمه راشد خان، رحمن الله ګربز او فضل حق فاروقي ته د لوبېدو چانس ورکول شوی دی. نور احمد لکنوال او نوین الحق چې د ګجرات او لکنو په لوبډلې کې دي لا یې سیالي نه ده کړې. راشد خان چې د ګجرات لوبډلې مرستیال لوبډل مشر هم دی، په دوو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. هغه په لومړۍ لوبه کې د لوبې په مهمه شیبه کې د چنای سوپر کینګز دوه مخکښ توپ وهونکي موین علي او بن سټوکس وسوځول او په توپ وهنه کې داسې وخت راووت چې لوبډلې ته په 12 توپونو 23 منډو ته اړتیا وه. هغه یوازې 3 توپونه ولوبول او د 20 پرېزي او 24 په مټ یې 10 نسوځېدلې منډې وکړې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز شغلی خان په دویمه سیالۍ کې چې د ډیلی کیپیټلز په وړاندې ولوبید 3 لوبغاړي وسوځول او په څلورو اورونو کې 1 منډې ورکړې. نوموړي په دې سیالۍ کې هم د لوبې د رنگ بدلوونکي لوبغاړي جایزه وګټله. بل لوري ته د افغانستان د توپ وهونکو لړلې رحمن الله ګربز د لومړي افغان لوبغاړي په توګه ثبت سوچې د آی پی ایل په سیالیو کې نیمه سریزه وهله. هغه چې د کلکتې په لوبډلې کې لوبه کوي د اپریل پر 16 نیټه د بنګلور لوبډلې په وړاندې د خپلې لوبډلې لوبه پیل کړه او د 3 او 4 په مټ یې 25 منډې وکړې او لوبډلې هغه لوبه وګټله. ګربز په خپله لومړۍ سیالۍ کې هم ښه لوبه کړې وه چې په 22 منډو سوځېدلې وو. دغه راز فضل حق فاروقی چې د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوبه کوي ورستۍ سیالی د لکنو لوبډلې په وړاندې وکړه. فاروقی په دې سیالۍ کې د ایم کټ لوبغاړي په توګه غوره سو او په دریو اورونو کې 13 منډې ورکړې او یوه وکټ یې واخیسته. فاروقی په لومړۍ لوبه کې بیا د 140 منډو په بدل کې دوه لوبغاړي سوځولي وو. سږکال د هندستان غوره لیګ په سیالیو کې 10 لوبډلې یو د بل په وړاندې د هغه هیواد په بیلابیلو شهرونو کې او یا سیالۍ کوي چې د لیګ پړاو وروستۍ لوبه به د روان کال د مې پر 21 نیټه د ګجرات او بنګلور ترمنځ ترسره سي او تر هغې وروسته د پلی آف پړاو پیلېږي. باید ووایو چې د کرکټ د دې ستر لیګ د 2022 میلادي کال اتلولي ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
سږ کال هم د روژې په مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ، فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ اکثره تر غرمې بعد او د شپې له لوري ترسره کیږي. د دې سیالیو ټول لګښت د خصوصي سکتورونو له لوري ورکول کیږي. راځي چې په دې رپورت کې په دې تړاو نور تفصیل له خاطر پردیس څخه وورو.
د روژې میاشتې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ لس ورځې او شل ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه راز د فوټسال سیالۍ هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د رپورټونو پر اساس سږ کال د روژې په مناسبت لومړی ټورنمنټ د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د مارچ په 3 نیټه پیل شو. دغه سیالۍ چې د شپې له لوري تر مصنوعي رڼاګانو لاندې ترسره کیږي د ننګرهار ولایت سیمه ییزې لوبډلې پکې برخه لري. دا دریم کال د چیر ټورنمنټ ترسره کیږي. اخوا بیا په کابل کې د ایوبي کمپلیکس په نوښت په ایوبي لوبغالي کې هم د 14 لوبډلو ترمنځ لس ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د روان اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. دا څلورم ځل دی چې د ایوبي کمپلیکس له لوري د روژې په مناسبت دا لس ورځې سیالۍ ترسره کیږي. دغه راز په خوست ولایت کې هم د اپریل په 8 نیټه لس ورځې سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې هم 14 سیمه ییزې لوبډلې برخه لري او د 14 ورځو په موده کې به د دې لوبډلو ترمنځ 1 سیالۍ ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې دا سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې پر سیمه ییزو او کورنیو لوبغاړو سربیره د افغانستان بیلابیل ملي لوبغاړي هم ګډون لري. اخو بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د بامیان، غزنی، هلمند، کندهار، خوست، ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې جریان لري. دغه راز د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ریاست هم ویلي چې د سږني روژې په اوږدو کې به بیلابیلې ورزشي نندارې او سیالۍ په مختلفو ولایتونو کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوبو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ویلي وو چې سږکال د روژې مناسبتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کافي بودیجه نه لري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
اوس د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ په تړاو یو رپورت وړاندې کوو. د افغانستان د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلي چې د هیواد دننه او بهر یې د دې برخې له لوبغاړو سره خبرې کړي چې د سویلي اسیا د 14 دورې په سیالیو کې د خپل هیواد استازولي وکړي. د یاد فدراسیون د خبر پر اساس چې ګڼ شمېر ځوانان د باډي بلډینګ او فټنس له سیالیو سره ډېر علاقه لري او ګڼ لوبغاړي شته چې نړیوالو سیالیو نندارو ته چمتووالی لري. راځي چې لومید زهیرمل څخه پوره تفصیل وورو.
د افغانستان د بدن ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړښت فدراسیون خبر ورکړی دی چې المان میشت افغان لوبغاړی نوید سید خلی باد سویلي اسیا په 14 دوره کې چې په مالدیف هیواد کې به پیل شي د افغانستان استازولي وکړي. یاد فدراسیون ویلي دي چې ښاغلي سید خلی د NPC په سیالیو کې د 2015 مډالونه ګټلي. وروسته له هغه چې د افغانستان د بدني روزنې او فټنس فدراسیون له لوري د همدې برخې پخوانی لوبغاړی استاد میر نصرت الله انصاري د بهر میشتو افغان لوبغاړو د همغږي کوونکي په توګه وټاکه، نوموړي تر دې دمه درې افغان لوبغاړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي دې ته چمتو کړي دي چې د باډي بلډینګ او فټنس په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. خغلی انصاری تر دې وړاندې دوه نور افغان لوبغاړي نوید احمد نوری او ثاقب الله عارفي چې په جرمني او انګلستان کې ژوند کوي دې ته چمتو کړل چې د مالدیف په سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. د مالدیف په سیالیو کې به پر 500 ګټونکو لوبغاړو نغدي جایزې هم وویشل شي چې تر ټولو غټه جایزه یې 15,000 امریکایي ډالر ده. په یادو سیالیو کې به پر افغانستان سربیره د بنگلادیش، مالدیف، سریلانکا، پاکستان، هندوستان او د نیپال لوبغاړي برخه واخلي. باید ووایو چې د مالدیف د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت سیالۍ د جولای میاشتې په 15 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست او د لوبو له میدانه 19 ورزشي خبرونه اورئ. نیوزیلند د شلوریزو لوبو په لوبلړۍ کې سریلانکا ته 2-1 ماتې ورکړه. د یادو هیوادونو ترمنځ دغه لوبلړۍ د اپریل په 2 نیټه پیل شوې وه. په لومړۍ لوبه کې سریلانکا 196 منډې کړې وې چې نیوزیلند هم 196 منډې وکړې. دغه لوبه چې مساوي شوه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. دغه راز د دې لوبلړۍ دویم او دریمه سیالي بیا د اپریل په 15 نیټه ترسره شوه. یاد دواړه لوبې کوربا نیوزیلند وګټلې. دویمه لوبه یې د 9 او دریمه یې د 4 په توپیر ګټلې ده. د نیوزیلند توپ وهونکی ټیم سیفرډ د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه په 3 سیالیو کې خپلې لوبډلې ته 168 منډې وکړې. د ورې د چې د یادو هیوادونو ترمنځ په دې لوبلړۍ کې 2 ټیسټ او 3 ورځنۍ لوبې هم شاملې وې چې دواړه ټیسټ لوبې هم کوربه لوبډلې وګټلې. او د 3 ورځنیو لوبو 2 لوبې نیوزیلند وګټلې او یوه د باران له امله بې پایلې تمامه شوه. په دې سره دا لوبلړۍ هم بشپړه شوه او د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي بعد د هند غوره لیګ پاتې سیالیو ته راستانه شي. اخوا د ایرلند او بنگلاديش ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه هم د بنگلاديش په ګټه تمامه شوه. دواړه ملکونو ټیسټ لوبه د اپریل په 4 نیټه پیل کړې وه چې د همدې میاشتې په 10 نیټه یې پایله د بنگلاديش په ګټه تمامه شوه. د دې لوبې لومړی پاړۍ ایرلند پیل کړه. دې لوبډلې تر 214 منډو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د بنگلاديش تجاول اسلام د ایرلند 15 لوبغاړي وسوځول. بنګالی لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاړۍ کې د مشفق الرحیم د سلیز پر مټ 389 منډې وکړې. د ایرلند انډی میک براین بیا د بنګال شپږ وکټې ترلاسه کړې. په دویمې پاړۍ کې د ایرلند توپ وهونکو ښه لوبه وکړه او 292 منډې وکړې. دوی ته لور کان ټوکر 103 منډې وکړې او دا د یاد هیواد د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دویم لوبغاړی شو چې سلیزه وهي. بنگلاديش ته د ایرلند له لورې د 138 منډو ورکړل شوی هدف کوربه لوبډلې د درو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. مشفق الرحیم په دویمه پاړۍ کې نیمه سلیزه ووهله او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د یادو هیوادونو ترمنځ د شل اوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ هم ترسره شوې چې هغه هم بنگلاديش ګټلې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لوري د فوټبال لوبډلو نړیواله درجه بندي اعلان شوې ده. دغه درجه بندي چې د مارچ په 6 نیټه اعلان شوی ارجنټاین تر 6 ځل وروسته یو وار بیا لومړی مقام نیولی دی. یادې لوبډلې د فوټبال په وروستي نړیوال جام کې فرانسې ته په پیلوبه کې په ماتې ورکولو سره نړیواله اتلولي ګټلې وه. د فرانسې لوبډله بیا په دویم مقام کې ځای لري او د نمرو د جدول پخوانی مخکښه لوبډله برازیل دریم مقام ته غورځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د فیفا د لوبو په نړیواله درجه بندۍ کې 155 مقام لري او د پاکستان لوبډله بیا په 195 مقام کې ده. د افغانستان په ګډون د 11 هیوادونو له 20 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پاسیفیک د کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی دی. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، ملیشیا، جاپان، کویت او ایران کاڼه لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا سیالۍ به د روان زیږدیز کال د مئی د لومړۍ او 9 نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د دې اونۍ وروسته خبر مو د یو لوبڅار په تړاو ده. د کرکټ د نړۍ مشهور لوبڅار علیم ډار د 499 نړیوالو لوبو د لوبڅارۍ وروسته د اپریل په 10 نیټه د نړیوال کرکټ له لوبڅارۍ مخخه وکړه. هغه په 2002 میلادي کال کې د کرکټ لوبڅارۍ پیل کړې و او په دې موده کې په 2001 او 2011 میلادي کلونو کې د کرکټ نړیوالو جامونو په پایلوبه کې د لوبڅارۍ اعزاز هم ترلاسه کړی دی. علیم ډار خپل وروستۍ لوبڅارۍ د بنگلاديش او ایرلند ترمنځ د ټیسټ لوبې پر مهال ترسره کړه او له دې وروسته د نړیوالو لوبو له لوبڅارۍ مخخه وکړه. دغه پاکستانی لوبڅار 2 ځل د کرکټ نړیوال شورا د کال د غوره لوبڅار جایزې هم ګټلې دي. داونه د خزو د کرکټ په تړاو 2 جالب خبرونه درته وړاندې کوو. تاسو به خبر شئ چې تر سچن تندولکر مخکې په ورځنۍ سیالیو کې چاغ برګ سلیزه وهلې و. لدی به هم خبر شي چې د ورځنۍ سیالۍ په یو پاړۍ کې خزو ډیره منډې کړې او کناری نه و. د غراز لدی به هم خبر شي چې د استرالیا ناری نه و ډیر نړیوال جامونه ګټلې دي او که خزینه و. دا معلوماتي مطلب درته فریده سیال وړاندې کوي.
د خزو په کرکټ کې څو جالبې پیښې.
نمړی نړیوال خزینه جام په 1903 اویوم سیګدیس کال کې شوی و چې پایلو به کوربا لوبډلې لاسټرالیا وګټله. دا نارینه و کرکټ نړیوال جام د خزینه و تر جام دوه کال وروسته پیل شو. آیا په یو ورځنی لوبه کې نمړی خبرګ سلیز سچن تندولکر جوړه کړې؟ مشهور خدا دا شدا کارنامه تندولکر تر سره کړې ده، خو حقیقت دا ده چې په یو ورځنی لوبه کې نمړی خبرګ سلیز د استرالیا خزینه لوبغاړي بلنډا کلارک جوړه کړې ده. هغې دا کارنامه د 1990 کال په خزینه نړیوال جام کې تر سره کړه. اغلی کلارک په 1550 توپونو 299 ناسوځیدلې منډې کړې وې. نوموړي د ډنمارک د لوبډلې په وړاندې د خبرګ سلیز وهلې وه. هغه هم په ممبئی کې چې د تندولکر د زیږیدا ښار هم دی. د استرالیا خزینه لوبډلې ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه کرکټ لوبډلې تر اوسه تر ټولو ډېر یعنې له 200 څخه 8 نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزی په دې برخه کې له خپلو نارینه وو کرکټ لوبغاړو مخکې دي چې تر اوسه 15 نړیوال جامونه ګټلې دي. له دغه لوبډلو هر یوې درې ځلې د کرکټ نړیوال جام چمپینشپ جامونه هم ګټلې دي او په دې برخه کې برابرې دي.
د خبرونه ورستۍ برخه کې او دلته ځنګړې مرکه لرو. دا ونې مو د افغانستان نو لسکرن لوبډلې له چټک توپا چون کې امارب سره مرکه کړې ده. هغه چې د یادې لوبډلې په ورستۍ سفر کې چې عربي متحده امارات ته کړی وو او هلته د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې ولوبید تر ټولو مخکښ توپا چون کې راغی. په درې لوبلړیو کې 14 وکټې اخیستې دي او په کم عمر کې تر 140 سرعت پورې توپا چونه کړې ده. د نوموړي د توپا چونې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ پخوانی او اوسنیو غټو لوبغاړو کرکټ څارونکو مینوالو بیلابیلې تبصرې کړې دي. هغه ځوان حمید حسن یاد کړی او ټولو تمه ښودلې ده چې دغه لوبغاړی به ډېر ژر د افغانستان استازولي په ملي کچه وکړي. له نوموړي مو د دې مرکې په پیل کې پوښتلی دي چې د کرکټ لوبه یې کله او چیرته پیل کړه.
زما خو 15 کاله کېږي چې کرکټ مې شروع کړی. فرسٹ ټایم مې ختیځ کرکټ اکاډمي کې شروع کړ. 15 کاله زما د کرکټ کېږي.
د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې ته د څنګه لار پیدا کړه؟
زمونږ والین انڈر 19 کیمپ چې غازی امان الله خان کې او غازی امان الله خان کې سلور میچونه او سلور میچونه کې ټاپ وکټ ټیکر زرالم د هغې د وجه نه مونږ انډر 19 ملي 19 کلن کې لار هم پیدا کړو، ځکه چې د هغې کې ټاپ پرفارمنسر زوم سټپ بای سټپ نور مخکې لاړو.
په تیر 19 کلن لوبډله کې هم اخیستل شوی وي خو نړیوال جام کې غوره نه شوې. هغه شیبه چې انتخاب نه شوې څه پریکړه دې وکړه؟
په تیر 19 کلن کې چې کله زه ډراپ شولم هر پلیئر خامخا خفه کیږي، نو ما ځان سره بیا دا پریکړه وکړو چې راځه کېدی شي تاکي کوم نیمګړتیا وي او کوم نیمګړتیا وي چې دي هغه ته باید ډک کړي. نو ما هغه و چې ما بیا محنت شروع کړو. محنت مې ورته بیا نور مبارزه مې شروع کړو. ځکه چې ډراپ شولم مال راځنو ډراپ شولې نیکسټ لپاره بس ځان جوړ کړه. د غیر د وجه نه بیا ما محنت ډیر زیاتو.
په لومړي ځل چې د افغانستان لپاره ولوبې دي د کوم ملک خلاف د لوبه وکړه او څو وکټې دې واخیستې؟
زما خو چې کله په لومړي ځل باندې په 19 کلنو کې ولوبې دلم هغه د بنگلاديش په خلاف و. بنگلاديش په قربتوب تللی و او هغه کې ما بیا یو وکټ اخیستې و چې ډیر د خوشاله احساس مې کوم، ځکه چې نړیوال په سطحه ته لوبېږي نو سړی خامخا ډېر خوشحاله. نو زما 2021 کې د بنگلاديش په خلاف ما اول میچ کړی و، ډوبیو میچ مې کړی او مې اوټ کړی.
د عربي متحده اماراتو په سفر کې مو درې لوب لړۍ یا سیریزونه ولوبول. په کومه لوب لړۍ کې دې ډېرې وکټې واخیستې او ټولټال د څو لوبغاړي وسوځول؟
امارات کې چې زمونږ کوم سیریزونه و هغه اول میچ و بنگلاديش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کړو. بیا د بنگلاديش په خلاف چې سیریز و دو میچ مې وکړو، اته مې اوټ کړو. چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر زه خپله رالم چې 14 مې اوټ کړی.
ستا د خوښې چټک توپا چون کې څوک د څوک فالو کوي یا تعقیبوي؟
زما د خوښې بالر چې دی حمید حسن دی، د افغانستان تیز توپا چون کې حمید حسن دی.
کله چې توپا چونه کوي په طبیعي ډول څنګه توپا چونه خوښوي؟ سوینګ کوي او که چټک بولینګ یا باونسر دی خوښې دي؟
کله چې زه توپا چونه کوم طبیعي ډول بیا زما چې دی کیږي بیا سپیډ یا تیز سرعت بالینګ سره کوم
نو زما بیا طبی سرعت سره بالینګ کی
تا ته د چټک توپا چوون کی په توګه په نوی بال توپا چوون آسانه ده او که په زوړ توپ باندې خط توپا چوون کوي
کله چې زه توپا چوون کوم نو توپا چوون کې بیا ماته آسان چده پونه وره پونه په دې ده چې سوینګم کیږي او هر څه کیږي هغه نه بیا مونږ ګټ اخستې شو چې وکټ واخلو او نور په زوړ بال باندې چده هغه بیا مینس کې کټر هم کوي شو بلاک هم کوي شي هر رقم بال چې مونږ کومه مینګ ځان سیف کوي شو
څنګه تجربه و درته چې په لومړي ځل د افغانستان استازولي وکړه
په لومړي ځل چې د افغانستان نمائندګي مې وکړ ډېر زیات خوشاله وم چې د افغانستان په سطحه یو لوبغاړی نمائندګي کوي نو شخصا هغه لوبغاړی ډېر زیات خوشاله وم به نهایت ډېر زیات خوشاله وم
لخپل پرفارمنس راضی او فکر کوي راتلونکي کې به هم نو لس کلن لوبډله کې غوره یا سلیکټ شي
انشاءالله چې خپل پرفارمنس نه شکر الحمدلله راضی یم چې الله راته په دومره غټ ایونت کې الله راته عزت راکړو چې ټاپ بالر پکې رالم نو انشاءالله امید لرو چې راتلونکي آسیا جام نړیوال جام کې انشاءالله د افغانستان نمائندګي کوو انشاءالله امید لرو
د ورځې څو ساعته تمرین کوي او د فاست بالر لپاره یا د چټک توپ اچونکو لپاره مهم تمرینات څه شي دي
زه خو د ورځې تمرین 8 ساعته نه 9 ساعته تمرین کوم درې ساعته مسلسل جیم ته وخت ورکوم جیم کوم او بیا اکیډمي کې شپږ ساعته 15 ساعته د ورځې تمرین کوم بالینګ هم کوم فیلډینګ هم کوم فټنس هم کوم د یو فاست بالر لپاره مهم دا دی باید خپل فټنس او ساتي چې خپل فټنس ونه ساتي هغه بیا د فاست بالینګ لپاره ډیر تاوان کوي نو هر فاست بالر باید خپل فټنس وساتي
په څومره سرعت سره توپ اچونه کوي کله دې د بالینګ سپیډ درته خودل شوی
زما د بال سپیډ یا سرعت یو سل سلويخ ده چې ممکن کوم ټرایل اخسته وي سو مو د مخ کې هغه کې ما یو سل سلويخ سپیډ توپ اچونه وکړ
هر لوبغاړی او چا هڅول وی تر ډیره پوری اور سره ولاړ وی ته چا ډیر و هڅول چې ته د کرکټ یو لوبغاړی شي
زما فرست ټایم چې ما کرکټ شروع کو په ډیر سخته او په ډیر هغه باندې ما کرکټ شروع کو نو د کلی کرکټ هم چې مونږ کو د کلی کرکټ کې ټینس بال هم کو ا ټینس بال کې ز ډیر سرعت سره مې بالینګ کو هغه به خپل ملګری مې دوستان میں ڈیر سپورٹ اکرم ہوتا ہے یعنی کرکٹوں کا تیزی طرح سے گے نو دیا ماں گانڈی والان دوستان آگاو سپورٹ ہو چی بیا ماں کرکٹ تا ماں خکا
چا گواڑی پراتلون کی غٹ حدف و ارمان دی چشے دے
ارمان میں دا دے چی دا افغانستان نشنل ٹیم ہو کم دا دنیا ٹول لیکونا ہو کم چی دا افغانستان نمرو خانا کم دا افغانستان نمائندگی ہو کم
د افغانستان په کورنی کرکټ کې یا ډومېسټک کرکټ کې د لوب کړي دا په کم لیول لوبېدلې
د افغانستان ډومېسټک ما خپل به خیر سپورې لوب نه کړې بدون د انټر کلب نه نو ډومېسټک مې سپورې نه کړې بدون د انټر کلب نه
فکر کوي چې افغانستان یو ور بیا د نولس کلنو آسیا جام وګټي او د نړیوال جام د ګټلو څومره امکان شته ستالاند
ان شاء الله فکر به مم دای چوال لخر سره تیارې ونیسو او آسیا جام وګټو او همیر امداد انشاء الله کد الله خو خو غټو او پاتشو نړیوال جام لپاره نړیوال جام لپاره انشاء الله تیارای نسو او کوم نیم غټیاوی چې لرو هغه به انشاء الله تر ول کپ پورې کوم نیم غټیاوی چې دی هغه انشاء الله چې ختمه وو او انشاء الله غټو همیت او از الله مهربان ده او چې انشاء الله وګټو
اخری پښتنه کوم خبر یی چې راتلونکي سیالي مو چیرته دی او چا سره دی
راتلون کې میچونه خوب ممدای کرکټ بورډ به همدا هڅه کوي چې له خیر سره مونږ ته سیریزونه برابر کړي چې د الکان سولو بیګو سیریزونه به ان شاء الله برابرې او نور معلومات نه لرم چې اوس پورې سیریز به له خیر سره راتلون کې چیرته
درنو اوریدونکو د دې اونۍ د لوب له میدانه 19 سپورتي خبرونه مو همدلته بشپړه شو ل ملتیا مو مننه کوو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
تا
تاسو اوریدونکو کولای سي چې په دري ژبه هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دري برخې د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 11 41 601. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 11 41 601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
ساعت 7